رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1994 لمریز کال د دلوي 19مه ده چې د 2018 میلادي کال د فروری د شپږمې سره برابرېږي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار وایي چې داعش د افغانستان او سیمې دپاره ګواښ دی. په اسلام آباد کې به نن د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه پیل سي، او د امریکا او چین جمهور رئیسانو د شمالي کوریا د وروستي اعلان په هکله چې ویلي دي اټومي ازموینه کوي خبرې سره کړي دي.
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې په اسلام آباد کې د افغانستان په باب درېمه څلور اړخیزه غونډه نن پیل کېږي. د ویکی لیکس د انټرنیټي شبکې موسس جولین اسانج چې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې پناه اخیستې ده، په خپل حق کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون پریکړه وستایله. په ځینو ولایتونو کې د روغتیايي کارکوونکو د بې پروایۍ او ناغېړۍ په وجه ماشومان د پولیو په ضد په سمه توګه نه وقایه کېږي، او د امریکې د درملو د جوړولو د یوه شرکت یې پخوانی رئیس په کانګرس کې د استماعي غونډې په دوران کې وویستل شو. لومړی د حاسب الکوزینا د دې سات خبرونه واورئ.
د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار وایي چې داعش د افغانستان او سیمې د پاره ګواښ دی. په خبر پاڼه کې چې د ملي امنیت د شورا لخوا خپره سوې ده راغلي دي چې د ملي امنیت سلاحکار انیف اتمر د ترکیه د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره د پنجشنبې په ورځ او پرون د جمعې په ورځ کتلي دي او ویلي دي چې داعش د افغانستان سیمې او نړۍ د پاره یو ستر ګواښ دی. ښاغلي اتمر د ترکیې د چارواکو سره د ملاقات په جریان کې د افغانستان سره د ترکیې د مرستو مننه وکړه. په اسلام آباد کې به نن د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه وسی. دا دریم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه غونډې کوي. د څلور اړخیزې غونډې نه مخکې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې د پنجشنبې په ورځ غونډه وکړه او په یو شمېر مسایلو یې خبرې وکړې. پینټاګان د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې تقریبا 200 تصویرونه چې د عوامو څخه پټ ساتل سوي وو پکښې په عراق او افغانستان کې د بندیانو سره ناسم چلند شول کې دی خپره کړي دي. دا تصویرونه د ځینو دلایلو په خاطر پټ ساتل سوي وو. د امریکا د دفاع د وزارت یو ویان وایي چې تصویرونه د یوې مستقلې څېړنې او تحقیقاتو په نتیجه کې چې د ناوړه چلند د څېړلو په مخه پیل سوي وو خپره سوي دي. د اداګانو له جملې څخه 14 قضیې په ثبوت رسېدلې دي او 15 د پوځ غړي په جزا رسیدلې دي. د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې چې د بشر د حقوقو یوه ډله ده، د امریکا د معلوماتو د ازادۍ د قانون په چوکاټ کې د دغو تصویرونو د خپاره کېدو غوښتنه کړې وه چې غوښتنه یې ومنل سول او تصویرونه خپاره سول. دغه تصویرونه د ملي امنیت د اسنادو د ژغورلو د قانون په چوکاټ کې پټ ساتل سوي وو. د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په خپله مرور کړل او پریکړه یې وکړه چې 1990 انځورونه باید د امریکا د عوامو څخه پټونه ساتل سي. سپینا مانی وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چین د ولسمشر جی جی پینګ سره پروند جمعې پر سپورت ټلیفون خبري کړي دي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا د اعلان پاکله خبري کړي دي چې وای غواړي یو بل بالستیکی آزموینه وکړي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا دا کار یو بې ثباته کوونکی او راپارونکی اقدام وباله او زیاته کړه چې دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړه لیکونو خلاف اقدام دی. شمالي کوریا په دې وروستیو کې اعلان وکړي چې په پام کې لري چې په راتلونکي کې به یو میزایل وازموي. دا هیواد د جنوري په میاشت کې ادعا کړې وه چې د هایدروجن بم آزموینه یې بریالۍ تېره سوې ده. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر اوباما او د چین ولسمشر ښاغلی شي د ټلیفوني خبرو پر مهال یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړي چې دوی به شمالي کوریا د یو اټومي لرونکي هیواد په صفت ونه مني او د اټومي وسلو څخه به د کوریا د ټاپو د پاکولو د پاره ژمن پاتې سي. دواړو مشرانو د یوې قوي او نړیوال غبرګون پر ضرورت او اهمیت باندې ټینګار وکړي. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره کاندیدانو پرون د جمعې په ورځ پر یو بل باندې انتقادونه بیا پیل کړل. په داسې حال کې چې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو لومړنیو ګوندي انتخاباتو ته یوازې درې ورځې نورې پاتې دي. نوې سرویګانې ښیي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان بیا سره نږدې دي، خو په سرویګانو کې بیا هم د جمهوري ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر خپلو سیالو کاندیدانو زیات مخکې معلومیږي. د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې بیا برنی ساندرز تر میرمن کلینټن مخکې معلومیږي. ټاکل شوی چې د فبروري په نهمه نیټه به د نیو همشیر په ایالت کې ګوندي ټاکنې پیل شي. په تایوان کې نن د شنبې په ورځ سهار وختي 6.4 درجې زلزله سوې ده. د زلزلې مرکز د تایوان جنوب ښودل سوی دي. رپورټونه وایي چې د زلزلې له کبله د تاینان په ښار کې څو ودانۍ نړېدلې دي چې په کښې د استوګنې یو ودانۍ هم شامله ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله رپورټونه نه دي خپاره سوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د زلزلې مرکز د تاینان ښار جنوب ته په 1.5 کیلومتر کې 10 کیلومتره د مځکې لاندې و. د تاینان په ښار کې شاوخوا 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. د سومالیې په جنوب کې د مارکا ښارګوټي اوسیدونکي وایي چې د الشباب افراطي ډلې دغه ښارګوټي وروسته له هغه څخه ونیوي چې افریقایي اتحادیې خپل ځواکونه وویستله. د ښارګوټي اوسیدونکي ویلي دي چې د الشباب ډلې جګړه ماران چې وستي ورسره دي په ښارګوټي کې ګرځي راګرځي او د پولیسو پر ماموریت او نورو اداري ودانیو باندې خپل بیرغونه زړولي دي. مارکا د پلازمینې مګدیشو په 10 کیلومتر کې موقعیت لري او د الشباب ډلې وروسته له هغه نه ترلاسه کوي چې د سومالیې پوځ د ښارګوټي څخه ووت. د افریقا یی اتحادیه چارواکو تر اوسه پورې د دې ښارګوټي د سقوط په هکله څه نه دي ویلي. او اسانج وایي چې د ملګرو ملتونو د محکمې پریکړه چې دی بېله محاکمې توقیف سوی او باید آزاد سي دا ښیي چې دی پر حق دی. د ویکی لیکس مؤسس جولیان اسانج دا خبره د ویډیو له طریقه په کانفرانس کې د اکوادور د سفارت نه کړې ده. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دا واشنگتن دی. نن د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه درېیمه څلور اړخیزه غونډه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ډیپلوماټان پکې ګډون کوي. نور تفصیل کابل نه زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورٹ کې واورئ.
په اسلام آباد کې د شنبې په ورځ د درېیمې څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو وړاندې تېره ورځ د افغانستان، پاکستان او د ناټو په مشرۍ د کاتي ماموریت چارواکو په دغه ښار کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي مسلو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تېرې ورځې په خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشري د دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حساری کوله.
جنرال حبیب حساری رئیس اپراسیون د وزارت دفاع پر راس کې و، رئیس کاشپور سره و، او نور د سرحدي قواو استازي او د ملي امنیت استازي او شورای امنیت استازي هم
د دفاع د وزارت ویاند دا ډول لید کاته د دواړو هیوادو ترمنځ د اډی کتنو لړۍ وبللوي ویل شي. په دغه سیګوندو کې معمولا د دواړو هیوادو د سرحدونو په اوږدو کې په پروتو ستونزو خبرې کیږي.
نو خبره خو دا ده چې باید دا ناشې ټول وخت باید وي، ځکه دا به ګټیم نه دي. ځنی وختونو کې ځنی سوی تفاهمات را منځکیږي، هغه باید خبرو لاله حل شي، ځکه کچېری دا غونډې نه وي بیا ډېرې خبرې وي چې ساغان داسې پاتې کېږي، هغې نه بیا مشکلات رامنځته کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دا ډول غونډې کله په افغانستان، کله په پاکستان او کله هم د دواړو هیوادونو د سرحدونو په اوږدو کې ترسره کیږي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د اپراسیون د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د چارو د ښه تنظیم لپاره خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې ویل شوي چې افغان پوځي پلاوي د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د پابو په یو پوځي مرکز کې د پاکستان د پوځ د تمریناتو څخه هم لیدنه کړې ده. دا بیان وایي چې تمریناتو د کتلو لپاره د سریلانکا، مالدیب او جنوبي افریقا پوځي پلاوي هم تر مرکز ته وربلل شوي وو. د افغانستان، پاکستان او د ناټو په مشرۍ د کاتي ماموریت استازو په داسې حال کې سره کتلي چې ټاکل شوي د شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ درېیمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزی په غاړه ولري. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل د افغان حکومت تمه دا ده چې دا غونډه به د خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼې په ورکولو بریالی شي. تغلی مستغنی ویل لکه چې پوهیږئ څلور اړخیزې ناستې په لومړۍ غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوه د دغې ډلې د کار په کړنلارې بحث شو. په دویمه غونډه کې په کابل کې وا د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په کاري اصول باندې کار ترسره شو او پرمختګونه هم پکې وشول. او ټاکل شوی چې په دریمه غونډه کې په اسلام آباد کې به جوړ شي پکې د لارې په همدې نقشې باندې لا خبرې وشي او ورته به وروستۍ بڼه ورکړل شي. د اسلام آباد د شنبې د ورځې دغې غونډې وړاندې څلورو هیوادو استازو دو غونډې په اسلام آباد او کابل کې هم جوړې کړې دي. دومه څلور اړخیزه غونډه د جدي په تشتمه په کابل کې جوړه شوې وه او دغې غونډې وړاندې دغه بهیر لومړی غونډه د جدي په میاشت کې په پاکستان کې جوړه شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ویکیلیکس د انټرنیټي شبکې مؤسس جولین اسن چې دا وخت په لندن کې د اکواډور په سفارت کې دی راځي او د برېټانی حکومت ته مطلب دی وایي چې د ملګرو ملتونو د یوې محکمې د پریکړې نه وروسته معلومیږي چې د بې ګناه او برحق دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
اسانج وایي غواړي په لندن کې د اکواډور له سفارت ووځي چیرې چې هغه له نږدې څلورو کالو راهیسې پناه وروړې ده. خو د برتانیې پولیس وایي دوی هوډمن دي چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی ونیسي. سویډن پر اسانج د جنسي تیری تور لګولی او د هغه د نیولو غوښتنه یې کړې ده، خو ښاغلی اسانج دغه تور رد کړی دی. د خپل سرو توقفولو په هکله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کاري ډله چې پکې ناپیلي کارپوهان شامل دي نن یې یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویلي دي د ښاغلي اسانج شرایط د برتانیې او سویډن د دولتونو له لورې په خپل سر د هغه د ازادۍ سلبول دي او دا کار باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغه کاري ډلې پریکړه کړې چې سویډن او برتانیا باید د ښاغلي اسانج پر وړاندې د خپل چلن په وجه هغه ته تاوان ورکړي. د برتانیې حکومت وایي دا قانوني اړتیا ده چې اسانج سویډن ته وسپاري. دوی وایي اسانج په قصدي توګه د اکوادور په سفارت کې په اوسېدلو خپل توقف کېدل ځنډیدلی دي. د برتانیې حکومت دا هم ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې پریکړه په برتانیه کې قانوني حیثیت نه لري. د سویډن قاضیانو هم ویلي دي چې د دې قضیې د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې نظر د سویډن د قانون له مخې رسمي حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري. هغه له دې ډاریږي چې که ونیول سي شایي امریکا ته په لاس ورکړ سي، چیرې چې هغه به په ویکیلیکس ویبپاڼه کې د زرګونو محرمو اسنادو د خپرولو په خاطر محکمې ته وړاندې سي. ښاغلی اسانج کمپیوټر پروګرامر او هکر دی چې په 2006 میلادي کال کې د ویکیلیکس په نامه انټرنیټ پاڼه کې د امریکا د حکومت محرم رازونه افشا کړل چې پکې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15 لکه نظامي محرمو اسنادو او 2.5 لکه ډیپلوماتیکو دوسیې خپرول شامل وه. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سرتیری چیلی سیمانګ و چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. په متحده ایالاتو کې لا هم یو منصفه هیئات د ویکیلیکس قضیه څیړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د پنجشنبې په ورځ وویل چې برتانیا او سویډن باید د اسانج قضیه حل کړي. هغه زیاته کړې چې دا ماته څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به په دې مسلې باندې کوم مشخص اثر ولري. اکوادور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او د هغه هیواد ولسمشر رافایل کوریا یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه له 2 کلونو وروسته شي چې موږ پر سمه وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
کی سخاوی د مستی تخم سخاوی د مستی تخم هر نرگس ته یې جام ورکړ هر نرگس ته یې جام ورکړ هر گل بوټی یې یاغسو هر پان خمار ده هر گلاب مشرب شو دادا مستو کو سر لای دی دادا اور سبز کو بیدن سنه په خلوت کا کې د خاموشي غوغا شور دی سنه په خلوت کا کې د خاموشي غوغا شور دی زرو بم پکې ځلې زه ارشاواز فریاد سو زرو بم پکې ځلې زه ارشاواز فریاد دادا دادا مست کو سر لائی دے دادا اور سبز کو بیتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرب شو دادا مست کو سر لائی دے د پلک سے لا بکر جی پموش کے دا ہائی بات راغ لے د پلک سے لا بکر جی سمش کشتی یہ ڈوبا والا سمش کشتی یہ ڈوبا والا بل دریا بھی توفانی سو ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرب شو دادا مستو پسر لے دے دادا مستو پسر لے دے دادا اور سب زکو بیتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرب شو دادا مستو پسر لے پسر لے
واشنگتن کې دا وخت مخوستن وو بجی او اته زولیک دقیقې دی د هواد د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت کوي چې د روغتي رضاکارانو د نغړی او بے پروايي لامل ګڼل شوی ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي په مقابل کې په سم توګه دي واکسین شوی په مکرن تحصیل د خوست نظم د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورت کې
په افغانستان کې نامنه یو سفرونو کډولي عقیدوي مسایلو او ځینې نورو لاملونو ته د پولیو ضد مبارزې په مخ کې د عمده ستونزو په سترګه کتل کیږي خو د یو شمېر سیمو د خلکو په خبره په ځینو مواردو کې د کمپاینونو پر مهال د واکسیناتورانو ناغېړي او وظیفوي غفلت هم د دې وایروسي ناروغۍ ضد واکسین څخه د یو شمېر ماشومانو د پاتې کېدو لامل ګرځي عبدالله د خوست د مرکز د کونډه یو سیمې اوسیدونکی دی هغه راته یوه بېلګه وویل چې په ترڅ کې ګڼ شمېر ماشومان د پولیو ضد له واکسین محروم شوي وو
څو وخت مخته مونږ کلی ته د واکسینو والا راغلی وو په درځای لکل وکړل وی چې مطلب وکړ څوک رغل نه دا پښتنه وکړه چې واکسینو والا شو ته صورت شو واکسینې مطلب رو والی ماشومان ته او حالن مطلب واکسینې ماشومان ته ورنکړل او صرف په درځای لکنه وکړل یاره تقریبا دا دوه درې میاشتې کېږي
پاینه وخت کې روغتي مسؤلین هم مانی چې کله نه کله د دینو صحیح رضاکارانو د نغړی راپور تر لاسه کړي دوی دا کار د ماشومانو د روغتیا پر وړاندې جدي خطر بولی په خوست کې د ماشومانو د فلج یا ګوزن پاړه د عامه په هی مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي پوره هڅه کوي چې د غلطه هیڅ ماشوم د پولیو د مخنیوي له واکسین محروم پاتې نشي
مونږ خپل سوپرویژن او نظارت نور هم د پخو څخه تقویہ کو او خصوصا سوپروایزرون چې دی خ ټریننګ شي او په ټریننګ کې ویل شي چې د یو ویال د واکسینو څومره ارزښت لري که دغه مونږ به زیه استعمال کو د مونږ د ماشومانو صحت ته څومره ویلویا ضربه ده خصوصا په دغه اخیری او مهمه مرحله کې
مګر په خپل واکسیناتوران بیا د خبره نه مني واکسیناتور اسلم خان وایي هر سیمه چې ورسپارل شوه تر 15 کلنۍ کم عمره ټول ماشومان واکسین کړي دي
نو مونږ خپل کوشش کړای دا د دې پر چې خلک دا کور کې دا غلط خبره ده د دې پر باید اړوند چرواکي جدي اقدام وکړي دا چار څوک کی دا کور دینه باید حلق دلی شي دا حلق باید دلی کی دینه
دینی عالم عبدالقدوس د ماشومانو د فلج په مخنیوي کې د ټولنې هر وګړی مسؤل بولی د هغه په وینا یو چاته په ورس پرل شي مکلفیت کې غفلت او ناغیړی کول د اسلام له اصول سره په ټکر کې عمل دی
اسلام د نظر نه ښه عمل نه ده ځکه چې څوک په کومه مسله نه مکلف شو سی بد شو مسله باید زی ته ورشي مثلا کارکون د صحت یمې دا خلکو ته باید دوی ورشي واکسین کې خلک وختن هم دا ده چې هغه څه د پوره چې دی موظف شوی دی هر څوک چې په کومه وظیفه کې موظف ده کنه ای خدای نه باید ویریږي د خدای دی ویری نه هغه خپله مسله مخته بوزي ولست ملت ته باید خدمت وکړي
په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی تیرونی له یو شمیر والیانو سره په لیدنه کې د پولیو په محور کې د مبارزې د ټیمونو پر پیاوړتیا د واکسیناتورانو په استخدام او د ګرځنده ټیمونو پر جوړولو ټینګار وکړ جمهور رئیس غنی له کورنۍ او بهرنۍ همکارانو غوښتنه دي چې یو بې طرفه بنسټ دی د ګوزاندې له منځه وړلو لپاره د شفافیت حساب ورکولو او مسؤلیت ارزونې په ترڅ کې شته ستونزې تشخیص کړي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
په امریکا کې د درملو د جوړولو د یو شرکت یو پخوانی رئیس مارټن شکرلی د ایډز او سرطان د ناروغیو د علاج د یوې ګولۍ به د 10.5 ډالر نه یو دم $1900 ته پورته کړی و نوموړی د کانګرس د یوې استماعي غونډې په دوران کې چې د پنځشنبه پر ورځ وشوه د ودانۍ نه وویستل شو نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې زلاتی کا حکم رپورټ کې واورئ
مارټین شګریلی د ټیورنګ پرامه د درمل جوړونې په خوانی اجرایي رئیس دی دغه شرکت د دراپریم پرامه ګولې جوړوي چې د ایډز او زینو سرطانونو د علاج لپاره ترې کار اخیستل کیږي د دراپریم ګولې کول شي چې د خلکو ژوند وژغوري په لومړي سر کې د یوې دانې ګولې بیا یوازې 10.5 ډالر و خو مارټین شګریلی پریکړه وکړه چې د یوې ګولې قیمت $150 ته پورته کیږي هغه د امریکا د اساسي قانون لمخه چې متهم حق لري ساکت پاتشي او د چارواکو پښتون ته جواب ونه وای د کانګرس غړي په غوسه کړل او امر یې وکړ چې د غونډې د تالار نه دی وایستل شي د دراپریم د ګولې قیمت پروسه کال د اگست په میاشت کې یو دم لوړ شو چې عام خلک سیاستمداران او حتی صنعتکاران هم په قهر کړل د ګولې قیمت په همغه وخت کې لوړ شو کله چې مارټن شکریلی د ټیورنګ د درمل جوړونې د شرکت اجرایي رئیس شو د امریکا د کانګرس غړی او د سوداګری فدرالي کمیسون وس لګیا دي تحقیقات کوي چې معلومه کی آیا دغه کمپنۍ د باور او اعتماد د قوانینو سرغړاونه کړې ده او کنه د ټیورنګ د شرکت په خوانی اجرایي رئیس چې کانګرس ته اظهار شوی و دا سه جواب ورکړه
On the advice of counsel, I invoke my Fifth Amendment privilege against self.
د شورا په مشورې زغواړم چې د خپل حق امتیاز نه ګټه واخلم چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په پنځم تعدیل کې راکړل شوی دی. زه په احترامانه توګه تاسو پښتنه ته د جواب ورکول نه ډډه کوم. د هغه مدافع وکیل بن برافمن د غونډې نورسته خبريالان ته وویل چې موکل یې ولې د کانګرس د غړو مخ کې دا ډول عمل وکړ.
Some of what you saw was nervous energy by an individual who very much would
تاسو د یو داسې کس عمل ولید چې ډیر پریشان دی خاغه منل دی چې هر څه په وضاحت سره ووي او هم به خپل مدافع وکیل ته غوږ ونیسي شکرلی د غونډې پر وخت د کانګرس په غړیو د تمسخر نه ډکه خندا هم کوله چې په جدي توګه د غونډې نه وایستل شو او هم په خپل ټوئیټر کې داسې لیکل کړی دی چې په ښکارا کانګرس ته سپکاوی ترې څرګندېږي د کانګرس یو جمهوریت غوښتونکي غړي ټری گاوډي په دې حق لا داسې وویل دا د هغه لپاره ښه فرصت و چې هغه څه یې کړی و چې په خوای ویلی و او هغه دا چې کوخه کاوه د دارو درملو په قیمت ټاکنې د کانګرس غړي وپوهوي خو هغه دا کار ونه کړ او زه فکر کوم چې زمونږ د په حوالو لپاره یې چندانه علاقمندي هم نه درلوده ټیورنګ او نور شرکتونه چې قیمتي دارو درمل خرڅوي وایي چې هغوی دغه پیسې د هغو درملو په برخه کې په تحقیقاتو بیرته لګوي چې د خلکو ژوند پرې ژغورل کیږي
د خبرونو په دې برخه کې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار وایي چې د افغانستان او سیمې د پاره ګواښتي په خبر پاڼه کې د ملي امنیت شورا لخوا خبره شوې درغلي دي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ترکیه د حکومت لوړ پوړو چارواکو سره د پنځشنبه په ورځ او پروند جمعه په ورځ کتلې دي او ویلې دي چې د افغانستان سیمه نړۍ د پاره یو غټ ګواښ دی په اسلام آباد کې به نن د شنبې په ورځ افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه وسی. دا دریم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه غونډه کوي. پینټاګان د 2000 لومړي کال څخه تر 2009 کال پورې تقریبا 200 تصویرونه چې د عوامو څخه پټ ساتل سی وو پکښې په عراق او افغانستان کې د بندیانو سره ناسم چلند شی خپره کړی دی. دغه تصویرونه د ځینو دلایلو په خاطر پټ ساتل سی وو. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان وایي چې تصویرونه د یوې مستقلې څیړنې او تحقیقاتو په نتیجه کې چې د ناوړه چلند څیړلو په هدف پیل سوي وه خپره سوي دي. د دعاګانو له مخې څخه 14 قضیې په ثبوت رسېدلي دي او 15 د پوځ غړي په جزا محکوم سوي دي. د سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چین د ولسمشر جی جی پینګ سره پرون د جمعې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا د هغه اعلان په هکله خبرې کړې دي چې وایي غواړي یوه بله بالستیکي ازموینه وکړي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا دا کار یو بې ثباته کوونکی او راپارونکی اقدام بللی دی او زیاته کړې ده چې دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیکونو خلاف کار دی. شمالي کوریا په دې وروستیو کې اعلان وکړي چې په پام کې لري چې په راتلونکي کې به یو زایل وازمی دا هیواد جنوري په میاشت کې دا وکړه چې د هایدروجنی بم آزموینه بریالی تیر سوی ده. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره کاندیدانو پرون د جمعې په ورځ پر یو بل باندې انتقادونه بیا پیل کړل. په داسې حال کې چې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو لومړنیو ګوندي انتخاباتو ته یوازې څلور ورځې نورې پاتې دي. نوي سروېګانې ښیي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان بیا سره نږدې دي، خو په سروېګانو کې بیا هم د جمهوري ګوند کاندید ډونالډ ترامپ تر خپلو سیالو کاندیدانو زیات مخکې معلومیږي. د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې بیا برنی ساندرز تر میرمن کلینټن مخکې معلومیږي. په تایوان کې نن د شنبې په ورځ سهار وختي 6.4 درجې زلزله سوې ده. د زلزلې مرکز د تایوان جنوب ښودل سوی دی. رپورټونه وایي چې د زلزلې له کبله د تاینان په ښار کې څو ودانۍ نړېدلې دي چې پکښې د استوګنې ودانۍ هم شامله ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله رپورټونه نه دي خپاره سوي. د سومالیا په جنوب کې د مارکا ښارګوټي اوسیدونکي وایي چې د الشباب افراطي ډلې دغه ښارګوټي وروسته له هغه څخه ونیوي چې افریقایي اتحادیې خپل ځواکونه وایستل. د ښارګوټي اوسیدونکي وویل چې د الشباب ډلې جګړه ماران چې وسلې ورسره دي په ښار کې ګرځي را ګرځي او د پولیسو پر ماموریت او نورو اداري ودانیو باندې خپل بیرغونه زړولي دي. او اسانج وایي چې د ملګرو ملتونو د محکمې پریکړه چې دی بې له محاکمې توقف سوی او باید آزاد سي دا ښیي چې دی پر حق دی. د ویکیلیکس مؤسس جولیان اسانج دا خبره د ویډیو له طریقه په لندن کې د اکوادور د سفارت څخه کړې ده. دا د دې ساعت خبرونه.
د هوا حالات نن د شنبې په ورځ د افغانستان د سفرونو د موسم حال د سانتیګراد په حساب کابل د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 15، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 4، اسد آباد د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4، قندهار د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 4، فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2، بامیان د تودوخې لوړه درجه منفي 3 او ټیټه منفي 4، غزنی د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4، خوست د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1، کندوز د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 1، په خبر کې د تودوخې لوړه درجه 19 او درجه سانتیګراد او ټیټه 14 او ټیټه 11 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1 درجه، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه 9 وو او ټیټه 1 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه به نیم ساعت وروسته پیل شي. د دری خپرونې ته ستاسو پام راړوو.